رخ دادن. ما که همراه شاهده عینی این حادثه صحبت کردیم، آنها گفتن که پیش که حمله انتحاری رخ داده بین نیروهای اردوی ملی و شمار از افراد مسلح زد و خورد صورت گرفت، درگیری بینشان شد و بعد از آن یک حمله انتحاری در اصفهان رخ داد. تا فعلا مسئولین امنیتی در مورد این حادثه با خبرنگارا در این ساحه صحبت نکردن، اما شاهدای عینی میگن که در این حمله انتحاری یک فرد ملکی زخمی شده. تا فعلا دقیقا در مورد تلفات ناشی از این حمله انتحاری معلومات بیشتر.
بله، فعلا وضعیت آرام گزارش میشه.
فعلا در سرک مخصوص یعنی سرک بروی وسایط
صدای درگیری شنیده نمیشه؟
محل نخرمه.
بله، تشکر میکنم از شما ستار فروغ، خبرنگار رادیو آزادی بود که از کابل در ارتباط به حمله انتحاری در حومه شرقی شهر کابل گزارش میداد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه رادیو آزادی شنیده میتونید. فعلا وضعیت آرام گزارش شده. در سر ساعت قرار داریم، ساعت 9 صبح است. جاوید نعیمی را با مشروع خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
یک حمله انتحاری صبح امروز در حاشیه شرقی شهر کابل در شاهراه کابل جلال آباد رخ داد. مقامات افغان می گویند که دو حمله کننده را که امروز داخل مرکز جلب و جذب اردوی ملی در ولایت قندوز شده بودند از پا در آوردند و در نتیجه حملات تیاره های اسرائیلی بر نوار غزه 5 تن از شورشیان مظنون فلسطینی کشته شدند. مشروع خبرها. یک حمله انتحاری صبح امروز در حاشیه شرقی شهر کابل در شاهراه کابل جلال آباد رخ داد. گفته می شود که انتحار کننده اسلحه به دست داشت و نیروهای اردوی ملی او را هدف قرار دادند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند ادعا کرده که در این رویداد 13 تن از عساکر افغان به قتل رسیدند، اما این ادعا تا حالا از سوی مقامات تایید نشده است. بر اساس گزارش ها گفته می شود که در این حمله انتحاری یک غیر نظامی زخمی شده است. جزئیات را در برنامه های بعدی از رادیو آزادی خواهید شنید. مقامات افغان میگویند که دو حمله کننده را که داخل مرکز جلب و جذب اردوی ملی در ولایت قندوز شده بودند از پا درآوردند. مخالفین مسلح دولت حوالی ساعت 7 صبح امروز بالای این مرکز حمله کردند. حمدالله دانشی معاون والی قندوز به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان پس از محاصره ساختمان مرکز جلب و جذب پلیس داخل آنجا شده و دو تن از حمله کننده ها را به قتل رساندند. گفته می شود که چندین تن از نیروهای افغان در جریان درگیری ها زخمی شدند. پیش از این عبدالرحمن سعید خیلی قماندان امنی ولایت قندوز بر رادیو آزادی گفته بود 3 تن از مخالفین دولت داخل ساختمان امین مرکز شده و به درگیری آغاز کردند. طالبان مسلح با پذیرش مسئولیت این حمله ادعا کردند که 19 تن را در جریان درگیری ها کشتند، اما مقامات افغان این ادعا را رد می کنند. صدر اعظم آلمان برای نخستین بار گفته است نیروهای این کشور مستقر در افغانستان درگیر جنگ هستند. انگلا مرکل این موضوع را در جریان دیدارش با نیروهای آلمانی مستقر در ولایت قندوز و بلخ ابراز کرد. او در سخنرانیش در یک پایگاه نظامی در ولایت قندوز از استقرار خیلی خطرناک این نیروها سپاسگزاری کرد.
Es ist gut, dass es sie gibt. Es ist gut, dass sie sich für diesen Beruf entschieden haben. Wir wissen, dass das viel
خوب است مردم مانند شما نیز هستند. خوب است که شما این مسلک را برگزیده اید. ما می دانیم که این کار با جرأت و شجاعت نیاز دارد. اما بدون شما ما نمی توانستیم که به حد مسئول باشیم که امروز هستیم و مردم باید این را به خاطر داشته باشند. این سومین سفر انگلا مرکل به افغانستان بود که در آن کارل تیودور زوگوتنبرگ وزیر دفاع آلمان و همسرش با خانم مرکل همراه بودند. آلمان در حال حاضر 4800 عسکر در افغانستان دارد که تحت رهبری آیسف در ولایت شمال افغانستان مستقرند. وزارت خارجه قزاقستان میگوید ایالات متحده از تصمیم آن کشور برای اعزام عسکر به افغانستان سپاسگزاری کرده است. وزارت خارجه قزاقستان با پخش خبرنامه گفته که رابرت بلاک معین وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در تماس تلفنی با کنات سودابایوف وزیر خارجه قزاقستان از این تصمیم قدردانی کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در آغاز همین ماه گفته بود قزاقستان تعداد از سربازان کمکی را به افغانستان اعزام میکند. یک روزنامه روسیه دیروز گزارش داد که قزاقستان آموزگاران نظامی را به افغانستان میفرستد. در نتیجه حملات طیاره‌های اسرائیلی بر نوار غزه 5 تن از شورشیان مظنون فلسطینی کشته شدند. اردوی اسرائیل ادعا می‌کند که این افراد در حال پرتاب راکت به سوی جنوب آن کشور بودند. در این حال، سلام فیاض صدر اعظم تشکیلات خودگردان فلسطین می‌گوید مقامات فلسطینی به تأسیس یک دولت در توافق با اسرائیل متعهد هستند و در زمینه به رسمیت شناختن دولت فلسطین از سوی جامعه بین‌المللی به طور یکجانبه تلاش نخواهند کرد. این اظهارات یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که بولیویا اعلان کرد دولت فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. وزیر خارجه چین تاکید کرده که اردو کوریا در مذاکرات را باز کنند و وارد اقدام نشوند که باعث افزایش بحران در این شبه جزیره شود. وزارت خارجه چین میگوید یانگ جایچی این مطلب را در تماس تلفنیش با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز کرده است. وزیر خارجه چین به همتای روسیهش گفته که بحران در شبه جزیره کوریا نگرانی را به میان آورده که وضعیت از کنترل خارج می شود. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از اعضای مجلس سنای کشورش خواسته تا پیمان جدید استارت یعنی کاهش سلاح‌های هسته‌ای را با روسیه پیش از سال نو میلادی تصویب کنند. اوباما در جریان سخنرانی هفته‌وار رادیویی‌اش گفت نباید این تصمیم به تعویق انداخته شود. Without a new treaty, we'll risk turning back the progress we've made in our relationship with Russia. بدون پیمان جدید ما با خطر کاهش روابطی که در این اواخر با روسیه گسترش یافته روبرو خواهیم شد. این روابط برای تقویت وضع تحریم‌های جدی علیه ایران، مسئول ساختن مواد هسته‌ای آسیب‌پذیر از دسترس تروریستان و تأمین نیروهای ما در افغانستان با اهمیت است. باراک اوباما و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه این پیمان را در ماه اپریل امسال در پراگ امضا کردند. بر اساس این توافقنامه تعداد سرگلوله های هسته‌ای هر دو کشور باید به 1550 واحد کاهش یابد. این پیمان اکنون باید از سوی مجلس نمایندگان روسیه یعنی دوما نیز تصویب شود. و انتخابات ریاست جمهوری امروز در بلاروس برگزار می شود. الکساندر لوکاشینکا که از 16 سال به این سو رهبری این جمهوریت اتحاد شوروی سابق را به عهده دارد می خواهد تا برای یک دوره 5 ساله دیگر به حیث رئیس جمهور این کشور باقی بماند. قدرت های لوکاشینکا را متهم می کنند که می خواهد با انتخابات تقلبی سرکوب مخالفین و وضع قیودات بر رسانه ها در قدرت باقی بماند. در انتخاب امروز لوکاشینکا مخالفین سیاسی پراگنده روبرو می شود که به گفته کارشناسان فرصت پیروزی آنها خیلی کم است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی شنیدین. شنونده عزیز، در ادامه برنامه پروگرام زیر آسمان کبود برتان داریم. البته تکراری برنامه را میشنوین که در این برنامه در ارتباط با یافته های بررسی استراتژی ایالات متحده در افغانستان و پاکستان صحبت کردیم. قبلا گزارش شده بود که طرفداران دو نامزد انتخابات ولسی جرگه افغانستان روز در حاشیه شرقی شهر کابل دست به تظاهرات زدند که این تظاهرات به خشونت همراه شد و حالا گزارش میشه که این تظاهرات نبوده بلکه یک حمله انتحاری بوده که توسط یکی از مخالفین مسلح دولت افغانستان صورت گرفته. گفته میشه که انتحار کننده اسلحه به دست داشت و نیروهای اردوی ملی او را هدف قرار دادن. جزئیات بیشتر در ارتباط به این خبر در ادامه برنامه رادیو آزادی براتون میگیم و خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش میده که فعلا وضعیت در محل آرام است. حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په نننی ترشنا آسمان لاندې پروگرام کې چې زه عصمت څاروانه او قادر حبیب وړاندې کوو، د امریکا له لوري د افغانستان د ستراتیژۍ پر بیاکتنې غږیږو. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ماښام د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغې ستراتیژۍ چې تیر کال ولسمشر باراک اوباما اعلان کړې وه د بیاکتنې نتیجه په 5 مخونو کې اعلان کړه. په بیاکتنه کې ویل شوي چې د افغانستان په ډیرو برخو کې د طالبانو د پرمختګ مخه نیول شوې او په ځینو سیمو کې طالبانو شاتک هم کړی دی، خو په عین حال کې ویل شوي چې له طالبانو تصفیه شوي سیمې لا هم له خطر سره مخامخ دي، یعنی که ساتنې ته یې توجه ونشي او سمه دولتي اداره پکې رامنځته نشي، ممکن بیا د دولت مخالفانو لاسته ولوي شي. په بیا کتل شوي ستراتیژي کې ویل شوي چې امریکا به د راتلونکي کال له نیمایي څخه له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او په 2014 کې به د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. په سند کې نه دی ویل شوي چې څومره پوځیان به په څومره وخت کې ووځي، خو په دې 15 مخي سند کې په دې خبره ټینګار شوی چې په پاکستان کې د القاعده شبکې مشان اوس د 2000 کال د سپتمبر له 11 را په دې خوا تر ټولو په کمزوري حالت کې دي او طالبانو په تیرو 12 میاشتو کې خپل ډیر قوت له لاسه ورکړی دی.
بله آقای ساروان، قسمی که شما گفتین در برنامه امروز زیر آسمان کبوت یافته های بررسی استراتژی ایالات متحده آمریکا در افغانستان را مورد بحث قرار میدیم. در قدم نخست در مورد یافته های بررسی استراتژی آمریکا برای افغانستان میشنویم، روی کدام نکات در ارتباط به افغانستان در این بررسی تاکید شده، یعنی باید با کدام اهداف در افغانستان دست یافت، و همچنین خواهیم شنید که نائل شدن به این اهداف تا چه حد ممکن است و رسیدن به این اهداف در حل مشکل و معضله افغانستان تا چه حد کمک خواهد کرد. در برنامه امروز ما از عمر شریفی، کارشناس روابط بین المللی، داود مرادیان، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان، دکتر رستار ترکی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در فرانسه دعوت کردیم که در بحث ما سهم بگیرن و با پرسش‌های ما و شما شنونده عزیز جواب بگوین.
لمره هم دو فرانسی تا اول با پوهان رستار ترکی څخه واورو. پوهان صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. تاسو واوریدل چې دره د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل ستراتیژي باندې بیا کتنه وکړه او په دې ستراتیژي وایي 2 میاشتې تیرې شوې په بیا کتنه او نتیجې اعلان شوې، تاسو ته په دې کې څه مهم تغییر ښکاري؟
اشکال جاکلا په کافی اندازه شدت پندلې او د بهرني قواو تلفات یوې خوا او د افغاني ملکی او وسوال خلکو له بلې خوا په کافی اندازه د پاملرنې وړ ګرځېدلې. په دغه ستراتیژي کې موږ کوم دغه سې د پاملرنې وړ نوي شیان نه وینو، خو منتها د هغه په کانټکست کې ځینې واقعیتونه منعکس شوي. په ستراتیژي کې د بیا رغونې ستونزې نه خبرې کېږي، ورپسې دا چې دغه حکومت په دغه لس کاله کې نه دی بریالی شوی چې د فساد او ارتشا سره مبارزه وکړي، په دغه برخه کې څه ټکي لري. او له بلې خوا مهمه ټکي په ستراتیژي کې د امنیت انتقال موضوع ده، چې هغه کې ویل شوي چې په 2011 کال امریکایي فوج په دې باندې پیل کوي چې خپل عسکر ځینې قطعات په ځینې چې دغه ستراتیژي کې ندی ویل شوی مشخص ندی شوی د ځینې سیمو نه خپل قطعات وباسي. او بالاخره دغه هوټل په 2014 کال کې تکمیل شي. په دغه برخه کې مونږ ځینې ابهامات ویدو، ابهامات په دې معنی چې روسان چې نوی په افغانستان کې د امنیت په حاله د لزبون د کنفرانس نو وروسته د بهرني قواو سره د غربي هیوادونو سره څه په بندوبست کې د روسان رول د امنیت تامین په اړه سببي. او بلاخره په دغه څلور کاله کې چې امریکایان او غربي هیوادونه غواړي خپل عسکر د افغانستان نه وباسي، آیا روسان د هغوی ځای نیسي یا اصلا ځینې قطعات پاتې کېږي او د دوالو هیوادونو ترمنځ د دوالو برخو د الخونو ترمنځ د امنیت د تامین په حاله بندوبست کېږي؟ په دغه برخه کې د افغانستان د واکمنی رول سبوی همدغه واکمنی پاته کی کی یو بل انتخابی حکومت لري دغه موضوعات دغه ستراتیژي کې نه د سرګن شوی په ستراتیژي کې نوې وسترانوي ستراتیژي کې د طالبانو په برخه کې داسې ویل شوی چې د هغوی پرمختګ په ځینې سیمو کې متوقف شوی حال دا چې تاسو ته معلومه ده هر جمعه د طالبانو نظامی عملیات چرکی عملیات پا زن سیومو که چه التا هوا سالکی گی تر زیادی اندازه پاره کمی گی
شریفی صاحب عمر شریفی کارشناس روابط بین المللی و داود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتیجیک وزارت امور خارجه را در استادیو رادیو آزادی در کابل داریم شریفی صاحب به شما بگوین دکتر صاحب ترکی میگن که چیز جدید در استراتیجی یا در می بررسی استراتیجی دیده نمیشه نظر شما چیز با طور خلاصه صاحب
در کلیات احساس میشه که مثلا معمولا تفاوت زیادی دیده نشده ولی در جزئیات تا حد آدم میتونه سر دو مسئله تاکید کنه یک چیزای نرا که البته من متوجه شدم یک مسئله پیوند داشتن امنیت در افغانستان در پاکستان و یکی برای تاکید بسیار زیاد در هم در سخنرانی آقای اوباما هم در سخنرانی گیتس رابرت گیتس و هم در هیلاری کلینتون دیده شد و همچنان مسئله پاکستان مسئله قرار پناهگاه های توریست ها در پاکستان و مخصوصا ای که بر اولین بار مقامات آمریکایی به شکل بسیار واضحش من فکر کنم که مسئله حمایت دولتی از تروریسم در منطقه مخصوصا حمایت از رهبری القاعده و طالبان در پاکستان مطرح کردن در کلیات من فکر میکنم که یک این مسئله در جزئیات این مسئله برجسته بود و دومی که مثلا تامین ثبات و صلح در افغانستان و مخصوصا در منطقه مستلزم همکاری بسیار نزدیک پاکستان و این همکاری چی به مفهوم فشار بر پاکستان خواهد بود یا یکی به مفهوم پارتنرشپ با پاکستان خواهد بود همین مسائل بود من فکر کنم که در سخنرانی ها در کنار مسائل کلیات مطرح شد
بله صاحب تشکر مرادیان صاحب خوش آمدین بفرمایید صاحب به نظر شما چی است
در پاسخ به این سوال شما عرض شود که ارزیابی سالیانه استراتژی ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان و پاکستان که خلاصه از او در اختیار رسانه‌های گروهی قرار گرفت همچنین در سخنرانی رئیس جمهور آمریکا و سایر مقامات ارشد آمریکایی دقیقاً آنچه تحلیل و ارزیابی که ما در کابل داشتیم خوشبختانه این تحلیل و ارزیابی ما کاملاً در این انعکاس یافته است و همچنین راه‌هایی که توصیه شده است در ارزیابی آنچه هست که کابل از دوستان آمریکایی خواسته بود در ملاقات‌های متعدد و این آنچه که برای ما مهم بود این بود که آن پیام‌های اصلی که ما انتظار داشتیم خوشبختانه هم در این گزارش انعکاس یافته و هم در صحبت‌هایی که صورت گرفت که ما می‌تونیم جزئیات این انتظارات افغانستان در لابلای بحث بیشتر صحبت کنیم
بله کدش هم داوس و چه دی افغانستان غشتنی چه دی؟ چه اخه پدی استراتژیک ما نکس شوی دی؟
چند خواسته برای ما مهم است یکی این که در موضع افغانستان نیاز به همکاری و اجماع نظر چند بازیگر مهم وجود دارد که از عبارت از کابل منطقه و جامعه جهانی و خوشبختانه این اجماع نظر فعلا حداقل بین ما و دوستان جامعه بین المللی ما به وجود آمده است اما هنوز در قسمت اجماع نظر یک سلسله سوالات و شک و تردیدهای در قسمت دوستان منطقه ما به خصوص دوستان پاکستانی ما وجود دارد پیام و انتظار دومی که ما از جامعه جهانی داریم این هست که یک استراتژی جامع باید برای افغانستان وجود داشته باشه که این استراتژی جامع عبارت از ابعاد ملکی و نظامی و اقتصادی و همچنین همکاری های منطقی است که بار دیگر این جامع بودن استراتژی جامع جهانی هم در لیزبون انعکاس یافت و هم در هفته گذشته در واشنگتن و انتظار دیگه که ما از جامع جهانی داریم عبارت از تعهد بلند مدت جامعه جهانی برای افغانستان که چندین مرتبه تاکید شد که جامعه جهانی در کنار افغانستان باقی خواهد ماند تا زمانی که مشکلات افغانستان ایجاب میکنند به یک شریک استراتژیک در کنار افغانستان
بله. صاحب تشکر. خب از دکتر صاحب ترکی میخواییم که بشنویم. دکتر صاحب شما صحبت های مراجعان صاحب شنیدن، گفتن که بعض خواسته هایی که از طرف حکومت افغانستان مطرح شده بود اونا ای را در بازرسی استراتیجی یافتن. شما چی فکر میکنید در این مورد؟ چه حد موافق هستین؟
خود اول خود ما ای را عرض کنم که در این استراتیجی آقای مرادیان درست میگن که خواستهای حکومت افغانستان تا حدود منعکس شده، اما خواستهای چه حکومته؟ خواستهای حکومته که در طی 9 سال با جامعه بین المللی، با مؤسسه ملل متحد و تمام کشورهای غربی درگیر قضیه افغانستان و سر از این که حکومت نتانسته کفایت لازمه در از بین بردن فساد اداری، رشوت، اختلاس و قاچاق مواد مخدره ایفا کنه، ای در جنجال قرار داشته. بناهن ما اتو فکر میکنم که تا زمانی که در این رابطه از طرف کشورهای غربی یک اقدام رادیکال عملی و قابل قبول برای مردم افغانستان در رابطه با تثبیت و تعیین یک الترناتیف انتقال قدرت سیاسی از یک حکومت فاسد به یک حکومت انتقالی دیگر که افغانستان از یک طرف از فساد به طرف سلامت و صلح ببره، از طرف دیگر از حالت جنگ به حالت ثبات سیاسی انتقال کنه وجود نداشته باشه. من فکر میکنم که این خواهش های حکومت کابل و قبول از یه طرف جامعه بین المللی زمینه های استمرار جنگ و بی‌ثباتی و قتل و کشتار در افغانستان بهره میگیرن.
شریفی صاحب، تاسی لدی نظر سره څومره موافقی است چه په دې استراتیژی کې په بیا کتنې کې د افغانستان غوښتنې منعکس شوې دي؟ البته د افغانستان به غوښتنه تل دا و چې باید د تروریزم اصلي ریښو ته او اصلي مرکزونو ته توجه وشي. آیا دا کار شوی دی او که نه شوی؟
ما فکر میکنم تا حد خواسته های افغانستان مد نظر گرفته شده، ولی مسئله اساسی است که خواسته هایی که دولت افغانستان در کل افغانستان مطرح کرده بود البته یک چیز نوې نبود و مثلا از چندین سال به طرف بارها و بارها به اشکال مختلف مطرح شده بود و در نهایت فعلا هم ای با وجود این کار جامعه بین المللی در طول چند سال گذشته ای حال خیلی واضح شد که مثلا رفع بحران امنیت در افغانستان از دو بود میتونه مؤثر باشه. یک، اگر در بود خارجیش بگیم، بدون از بین بردن پایگاه های توریسا در بیرون از در خارج از مرزهای افغانستان ناممکن است که پروسه صلح در افغانستان باشه.
به استراتژی کمدی مسئله اشاره شده.
ما فکر کنم در این مسئله بر هم اگر سخنان مایک مولانا هم گوش متوجه شده باشین، هم از خود آقای اوباما مسئله از این مطرح شده که بدون از بین رفتن پایگاه های تور ریسا در بیرون از مرز
لیکن استایل شویده مثلا در پاکستان نیست، اما در پاکستان کمک و همکاری در استایل شویده، هم مولانا و استایل هم اوباما استایلیده.
ما فکر کنم که اگر از یک دید استراتژیک کلی مثلا ما نظر پرتیم، حمایت پاکستان در از بین بردن پایگاه های طالبا و تروریست ها و القاعده برون از مرز حیاتی هست و ایالات متحده آمریکا و نه افغانستان و هیچ و تمام کشورهایی که در مسئله افغانستان درگیر هستند برایشان ناممکن است که بدون حمایت پاکستان مسئله تروریسم در افغانستان، مسئله بحران در افغانستان مطرح کنند. اما اگر پس به سر مسئله خواسته های افغانستان برگردیم، خواسته های افغانستان در بود خارجیش این مطرح بود، اما در بود داخلش مسئله اداری خوب حکومتداری موثر گپا بود که فکر کنم که تا حد خواسته های جامعه بین المللی از دولت افغانستان و خواسته های مردم از دولت افغانستان بود که یعنی این هم خیلی واضح هست که یک ارتباط مستقیم بین صلح و حکومتداری موثر در افغانستان کاملا وجود داره. من فکر میکنم که با وجودی که مثلا بود خارجی تروریسم در افغانستان هنوز مطرح هست، هنوز به نحو یک خط درشت گفته میشه، اما در هر حال جنگ با تروریسم و شکست دادن تروریسم در افغانستان و تامین ثبات در افغانستان ناممکن است بدون از اینکه حکومت افغانستان و بالاخره در نهایت نهادهای افغانی قادر شو قادر به ارائه خدمات به مردم باشند. یعنی در کل گفته میتونیم که بعضی خواسته های قسمت مهم خواسته های افغانستان که در بود بیرونی مسئله بحران در افغانستان سر کار داشت در استراتژی نمود نظر گرفته شده بود، اما این هم میدانیم که مثلا بدون حمایت پاکستان این مساله بسیار دشوار خواهد بود و هماهنگی منطقه‌ای به خاطر رفع بحران فکر کنم یک از کلیدهای حل بحران.
شنونده روی خط داریم، مهربانی صاحب بفرمایید. رادیو آزادی.
السلام علیکم. فروان سپاسی و خاغلمنوت و زنگری دول ترتیب احترامات و سلامونه
تقدیموا.
سلام علیکم. معلومه نه پختنه په دې رابطه باندې فکر کوم ترتیب استراتیجی جوړی شي دا استراتیجی به د وخت په تړاو لري. تاسو یو مرکول ته بحث کړی چې امریکایان داسې یو شمېر خلک داسې فکر کوي چې یاره که په افغانستان کې امن و شاید موږ ووځو، که په افغانستان کې امن نه و یعنی وخت دا فیصله وکړي، دغه اوس چې کومې دوی وایي چې په یولسم کې ووځو یا په څوارلسمه به ووځو، شاید دغه پرېکړه عملي نه شي. دا نهایي پرېکړې نه دي، دا ابتدایي مرحله ده او ابتدایي حالات دا یوه. او دویمه پوښتنه مې دا ده، دغه ځینې هېوادونه چې د نورو هېوادونو دپاره ستراتیژۍ جوړوي، آیا دا دغه هېوادونه دغه خپلواکي د سان لاندې نه راوړي په حقوقي لحاظ باندې؟ ترکي صاحب نه پوښتنه کوم چې آیا دا اصول مطلب هغه مروجه طریقه ده او که نه ده؟
سیده دیره مننه، سلامت و سه استاد مهربانی و که اول هم ده خبریدون که ده تاسی دوا بایست
ده خبر اسمه ده چه ده پریکل چه بارانه قواه پا دوازار و سوال لسم کال یلی افغانستان ووزی امکان داری چه ده واقعیتون و سرسمون و نداری ده پارا چه بحرانی و خواه و کولیشی ده افغانستان ده نینا ده سی اوزا و احوال پا امنیتی لحظ را منسته که چه بیالگه تلاسه که چه ده آقا پر ابنسد پانده و کولیشی ده سو نامالومه او موده ده پارا با افغانستان که پاتشی. دغه سویل شوی چې مونږ کله چې تصمیم نشو چې په قطعي توګه د افغانستان نووزو، د افغانستان اوضاع و احوال او دغه سیاسي و امنیتي چاپېریال ته کتنه کوو. په هر حال د بل سوال په جواب کې چې آیا
استاد مخکې در دې چې د بل سوال ته ورشئ، دلته یوه خبره ده، د طالبانو د دې ستراتیژۍ په هکله په خپل عکس العمل کې که څه هم نور ستراتیژي رد کړې ده، لیکن په یو ضمني ډول یې د دې مسلې یو قسم هرکلی کړی دی، ویلي دي چې دا د پاملرنې وړ نقطه ده همدا د قواو ایستل.
پته کې شک نشته چې همیشه مقاومت و سوال مقاومت د بهرنی قواو د وټلو نه ارکلی کلی و همیشه په تکرار ویلی چې تر هغه وخته چې ګوري چې بهرنی قواو په افغانستان کې پاتې وي، په افغانستان په داخل کې امنیت راتګ بیخي ناممکنه خبره ده. نو ستاسې خبره سمه ده چې په دغه برخه کې د استراتیژي یوه ولوکې ټیکې د طالبانو د جنګي ستراتیژي سره په تلاو کې واقع کېږي. د بل سوال په برخه کې زه داسې ویلی شم چې په هر حال افغانستان همیشه مونږ ویلی چې د ترشخال لاندې ده او په دغه سی او ایواد کې چې د بهرنی قواو تر اشغال لاندې وي، ستراتیژي د اشغالګرو قواو لخوا تنظیم کیږي او تثبیت کیږي.
لیکن استاد دوی د ستراتیژي د افغانستان د حکومت لپاره نه ده جوړه کړې، بلکې د خپلو پروګرامونو لپاره جوړه کړې ده. او د افغانستان کې هم نړیوال قواوې د ملګرو ملتو له غوښتنې سره سم له موافقې سره سم حضور لري. که مراجعان صاحب په دې هکله نظر څرګند کړي. مراجعان صاحب،
افغانستان یک سوپرمارکتی از مشکلات متاسفانه، و ای که 30 سال جنگ و بدبختی انواع و اقسام مشکلات وارد افغانستان کرده است که یک از چالش هایی که ما داریم این هست که واقعا در قسمت دوست و دشمن هنوز اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. هنوز هم در کابل هم در جاهای دیگه هنوز ما واقعا به یک اجماع ملی نرسیدیم که واقعا دوست افغانستان کی هست و رقیب افغانستان کی هست، دشمن افغانستان کی می باشد. و من یک فرمول بسیار بسیار ساده دارم برای که من خودم همیشه استفاده میکنم که ببینم که واقعا روس افغانستان که از رقیب افغانستان که است. آن کسی که برای من مکتب بسازه دوست افغانستان است، و آن کسی که مکتب من را توش بزنه دشمن افغانستان است. ولی شما مقایسه کنین که برای افغانستان کی مکتب میسازه و کی مکتب‌های افغانستان آتش میزند، و این برای شنونده های شما مشخص است که امروز در صدها هزار از شاگرد های ما در هلمند، قندهار، زابل از نعمت سواد، از نعمت درس و مکتب محروم شدن. به چه دلیل؟ به این دلیل که طالبان مکتب های ما را آتش میزنند. پس از دیدگاه یک شاگرد قنداری یا هلمندی یا زابولی یا هراتی یا بدخشانی، برای از اون مهم نیست که آیا طالب اشغالگر است، امریکا دوست است یا دشمن است. از اون میپرسین که شاگرد مکتب، معلم مکتب، مشکل تو چی است؟ شاگرد میگه من مکتب میخوام. چرا مکتب ما را آتش میزنند؟ پس ما بیاین یک نگاه دیگه داشته باشیم، یک تعریف دیگه داشته باشیم از مورد دوست و دشمن افغانستان، که واقعا دوست افغانستان کی است، دشمن افغانستان کی است. و در مورد مسائل اشغالگری و اینا یک گپ تقریبا سیاسی است که افغانستان اگر اشغال هست، اشغالی که امروز افغانستان است، نیروهای اشغالگر نیروهای طالبان هستند که مکتب ما را آتش میزنن، پل و پلچک ما را خراب میکنن، و کسانی که از جامعه جهانی آمدن همه میفهمند که 49 کشور در افغانستان وجود دارند. از این 49 کشور چندین کشور اسلامی وجود دارد. در کنار 49 کشور ما سازمان ملل وجود دارد، اتحادیه اروپا وجود دارد، ژاپن وجود دارد. پس اگه ما ببینیم که طرف ما کی هست، طرف ما جامعه جهانی است، از تمام کشورها، اروپایی، کشورهای آفریقایی، عربی و آسیایی، و طرف مقابل ما کی است؟ یک عده از قاچاقچی های مواد مخدر هستند، یک از عوامل استخباراتی کشورهای منطقه هستند، یک کسانی هستند که فریب رقیبای منطقه ما خوردن. بس به نظر ما اگر ما واقعا ما میخواهیم مشکلات افغانستان که بسیار زیاد است، بسیار زیاد است، که یکی از شنوندهای محترم شما گفت که بس اربکی ها است، بس اداره فاسد است، بس مشکلات زیادی داریم، اولین قدمی که ما باید برداریم هست که باید تفکیک قائل شویم که دوست افغانستان کی است، رقیب افغانستان کی است و دشمن افغانستان کی است، و قضاوت هایی که ما میکنیم بر این مبنا باشه.
شریفی صاحب، حاکمیت ملی افغانستان نقص شده.
یک مسئله مشخص است که مثلا دیدن نگرش به افغانستان در قالب های گهنه و قدیمی، مثلا قالب های پیش از اشغال شوروی و گپا، من فکر میکنم تا حد مناسب با وضعیت امروزی ما نیست. اگر مثلا ما افغانستان هم به دید سابقه ببینیم، تمام او ساختارها و ستونهایی که افغانستان در او زمان نگاه می‌داشت امروز از بین رفته. ساختار اجتماعی در افغانستان تغییر خورده، مسئله مشروعیت، کانسپت های مشروعیت در افغانستان متحول شده، و مثلا متوجه باشین که مثلا 6 میلیون افغان امروز از اشکرهای خارجی از همسایه ما دوباره بحث ماجر بودن، دوباره به افغانستان برگشتن. بنان این می تمام تحول اجتماعی بسیار عظیمی که داخل افغانستان اومدن، فکرم که دید کهنه را به افغانستان منسوخ می‌سازه. امروز ما در چی حالت قرار داریم؟ مسئله حاکمیت به ما به مفهوم ای هست که یک توازن قوا در منطقه موجود باشه. امروز بدون حضور قوای بین المللی در افغانستان، در صورتی که تحت یک قرارداد قانونی در افغانستان حضورشان تضمین شود، افغانستان دوباره میدان جنگ قدرت‌های همسایه میشود. امروز عملا افغانستان میدان جنگ غیر مستقیم هند و پاکستان هست، و سبا اگر به طور مثال دوباره قوای بین المللی بدون کدام قید و شرط از افغانستان خارج شود، ما ایرانیا داخل افغانستان، طرفدارش داخل افغانستان ممکن تفعال میشن. بالاخره ما صحنه یک از خونین‌ترین جنگ‌های خاطر شدیم که دهه 90 به خاطر ما بیاید. من فکر می‌کنم که امروز حاکمیت افغانستان متضمن همکاری نزدیکش با جامعه بین المللی هست، و بدون تضمین و حمایت جامعه بین المللی افغانستان دوباره تومه همین همسایه خود میشه، که ما یک تجربه بسیار تلخ از دهه 90 که دهه 70 شمسی بود ما به ذهن هنوز داریم. بران ما فکر میکنیم که افغانستان باید افغانستان نو ببینیم، افغانستان کهنه دیگر وجود نداره.
در سیاسی چارو کارپو شغل عمر شریفی، همدارس در سیاسی چارو کارپو داود مرادیان، او پاول سات کې د سیاسي چارو کارپو استاد درستار ترکه له فرانسې څخه را سره و، خو په دې سات کې له فرانسې څخه د دوی په ځای استاد ډاکټر اکبر وردک د ټلیفون لاره را سره. وردک صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایو. زموږ نورو ملمنو د ستراتیژي په غټو ټکو باندې خبري وکړي. تاسو ته په دې ستراتیژي کې کوم شی د پام وړ ښکاری؟
سټریچ په دې دیس سره وی چې ما ته ډیر د پامور کاری هغه د مطبوعاتو عکس العمل نه دی ځکه ما په نظر په دې ستراتیژي کې هیڅ داسې نوې څه نشته چې د دې لس وروستیو کالو کې دی په افغانستان کې هم په سیاسي لحاظ او هم د نظامي لحاظ نوي مطرح شي څه چې له وړې بدلون کې راغلی تنها د الفاظو بدلون دی او زه فکر کوم چې کوم همده بدلون په هیڅ نظر نه پکې راځي وګورئ دلته په دې نوې کتنه کې کوم ټکس زیات اسفاق باندې شوی هغه دا دی چې د افغانستان د دولت مسلح مقاومت کمزوری کړی شي او د افغانستان اردو ته دومره توان ورکړی شي چې وکړی شي چې د افغانستان امنیت تامین کړي او یوه سالمه اداره په افغانستان کې منځته راشي په دا درې ټکي کې چېرته سړی ګوري د افغانستان کې دا د افغانستان باندې د خارجي هیوادونو د حملې چی تیس دوز رایون کار که شروع شد دروس پری بیل کنترین پاتی شوی و هست دوال نوی تکایی ما پنظر کند پنظر
کند دکتر صاحب فکر نمی کنین که در این استراتیجی به شکل از اشکال امی دورنمای خروج قوای بین المللی از افغانستان مطرح شده قسمی که گفته شده تا سال 2014 تمام مسئولیت ها به قوای افغان سپرده میشه و ایالات متحده امریکا هم روی از بین بردن القاعده و شکست القاعده تاکید بیشتر داشته در استراتژی.
من فکر میکنم که در مورد اهدافی که شما به آن اشاره فرمودید قسم خوشبینی موجود است، یعنی نقطه نظر مقامات امریکا در این مورد با بعضی داده های بسیار خوشبینانه مطرح شده. برآمدن تدریجی قوای امریکایی در صورت ممکن می بود که در وضع نظامی و در وضع سیاسی افغانستان یک بهبود و تحول مثبت رخ می داد، در حالی که اگر ما واقعیت را در افغانستان دقیق مورد مطالعه قرار بدیم هیچ نوع دلایلی وجود نداره، خوشبینی وجود نداره که امریکا بتواند شرایطی را آماده کنه تا ساکن خود را به طور تدریجی تا
بله. اما گفته میشه که دستاوردهای نظامی خصوصا در مناطق ناامن افغانستان که پیش از این در اوج طالبان حاکم بودن یا کنترل داشتن بیشتر بوده و قوایی که تازه وارد افغانستان شده و قسم میفهمیم حال نزدیک به 100,000 سرباز آمریکایی تنها در افغانستان است، با افزایش این قوا دستاوردهای نظامی بیشتر بوده. اما خود رئیس جمهور اوباما گفته که پیشرفت ها آسیب پذیر و قابل برگشت است. شریفی صاحب نظر شما چیز در ارتباط به اظهارات رئیس جمهور اوباما؟
به نظر من یکی از واقعیات افغانستان هم همی هست کنوز، حتی اگر پیشرفت های مثلا کوچک همکدری ارسا صورت گرفتم بسیار واضح نیست از یک طرف و بسیار دوامدار آدم گفتن نمیتونه و ای دلیلش هم من فکر من ایسته که اصلا اصوصا این مشخص نیست که در میان مدت روی جامعه بین ملی با پاکستان چی خواهد بود و در همچنان ای که دولت افغانستان یا ما در کل افغانستان و در نهایت دولت افغانستان پیرامون از این مسئله مثلا چی جنگ با توریسم چی همکاری با جامعه بین المللی چی فکر داره. هنوز در این دو نقطه ابهام وجود داره. ما فکر کنم که خود ابهام مخصوصا در مسئله ای که دولت مردا در افغانستان و مثلا حلقات تصمیم در افغانستان تا چی حد مسئله را چی از بعد جنگیش و بالاخره در رابطه با جامعه بین المللی اینا چه رقم بررسی میکنن، این می ابهامات خودش در نهایت اگر کدام پیش حساب گفت کدام نتایج مثبت هم که به وجود اومده این زیر سوال میبره. یعنی در نهایت هم اساسا باید بگویم که بدون داشتن یک طرح واضح به خاطر مطرح کردن مسئله چی جنگ با تروریست هاست، چی مسئله حکومتداری خوب است و چی رابط ما با منطقه هست و در نهایت رابط ما با جامعه بین المللی، من فکر نکنم که دستاوردهایم که تا به حال وجود داره ای دوامدار باشه و من برخلاف دوستام هایت فکر میکنم که در این میان دولت افغانستان مهمترین پارتنری است که میتونه سرنوشت ساز بعضی اعمالش باشه، به مفهوم ازی که یا خواهد تانست که حمایت جامعه بین الملل در دراز مدت با خود داشته باشه تا توازن قوا را در منطقه ایجاد کنه به نفع خود و یا ای که ای را از دست بده و افغانستان را دوباره میدان رقابت کشورهای همسایه بسازه.
دکتر صاحب تاسو در زم امدا چی په افغان ځواکونو ته د 2014 کال تر پای پورې د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسولیت سپارل کیږي. دا په پخوانی ستراتیژي کې داسې شی نه و. دا په خپل یو لوی تغییر نه دی. که څه هم دا موضوع د لیسبون په کانفرنس کې یاد شوی و، لیکن په دې ستراتیژي کې بیا په تاکید وشو.
د معلومات له مخې نه خدا موضوع له افغان نه مطرح و چې یوه ورځ نه یوه ورځ به د افغانستان
بله یو نه یوه ورځ و، لیکن اوس یو وخت تعین شوه دی.
دا خبره رښتیا هم ده، مګر ته کومه هدف پرې چې سړی د دې ستراتیژي نهایي هدف ته ګوري او هغه وسایل او هغه امکانات چې سمدلاسه د افغانستان د اردو د راوزلو او د آماده کول لپاره کارول کی، په دې کې زیات تناقض موجود دی. ځکه چې د افغانستان د اردو جوړول تقریبا د لس کال کې شروع شوی دی او زه د یو پخواني نظامي پاس باندې په دې خبره باندې په ډېر دقیق توګه باندې پوهېږم چې د افغانستان اردو ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې لري. معربوي قابلیت ډېر کم دی او کوم تعلیمات چې د افغاني اردو ته ورکوي ډېر مختصر دی او د اردو د تعلیمات مبتدي ترین معلومات دېتن ورکول کی. او په زمان کې تاسو ګورئ نه کله کې چې د افغانستان د جوړولو پروګرام مطرح دی تر اوسه پورې د افغانستان اردو زیري قوه نه لري، هوایي قوت نه لري او د افرادو د انتقال وسایل
نه لري. تر څلور کاله په مخ کې دی کېدای شي دا وشي. ولسمشر کرزیم څو وری ویلي دي چې دا کار به وشي، یعنی د دوی قواوو ته به تجهیزات ورکړي شي.
تجهیزات خو نه یوازې تجهیزات باندې موضوع نه لري، ځکه چې د تجهیزات د استعمال لپاره لازمه پوهه او لازم تکتیکي معلومات پکار دی.
بله صاحب تشکر. قسم که شما به تشکیل اردو و آموزش قوای امنیتی افغانستان اشاره داشتین، اوباما هم در می اعلام استراتژی خود گفته که پس از شکست تحرک طالبا و عزم طالبا هدفشان آموزش نیروهای دولتی افغان است تا اینا بتانن ابتکار عمل به دست بگیرن و همچنان تلاش های غیر نظامی برای حکومتداری خوب و انکشاف و همکاری های منطقه‌ای بخصوص با پاکستان. مرادیان صاحب میخواستم از شما بشنویم. شریفی صاحب هم گفتن که نقش عمده در این 4 سال آینده حکومت افغانستان به عهده خواهد داشت به حمایت از همکارای بین المللیش. در ارتباط به اردو صحبت شد، چی فکر میکنین در ارتباط به تلاش های ملکی و ایجاد حکومتداری خوب و انکشاف حکومت چقدر میتونه که مؤثر عمل کنه تا این سال آینده؟
سه تاریخ وجود دارد که شاید شفافیت ببخشد به این موضوعات مربوط به افغانستان. تاریخ اول عبارت از جولای 2011 که تابستان سال آینده خواهد بود و این تاریخ به معنای این هست که آغاز پروسه مشروط انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان شروع خواهد شد. تاریخ دوم 2014 است که عبارت است از تکمیل شدن مشروط پروسه انتقال. یک تاریخ سوم وجود دارد که کمتر رو از او اشاره شده است که به صورت نسبی تاریخ 2040 می باشد، به این معنا که بعد از تکمیل شدن مشروط پروسه انتقال مسئولیت ها به نیروهای امنیتی افغانستان، چشمنداز بلند مدت افغانستان چی خواهد بود. و یک موضوع مهمی که ما با دوستان جامعه بین المللی در روی آن کار میکنیم عبارت هست از چشمنداز بلند مدت و استراتژیک، یا به عبارت ساده تر 2040 افغانستان چگونه روابطی و چگونه جایگاهی باید داشته باشد. و این عبارتی هست که ما شروع کردیم در مورد تجدید اعلامیه رابطه استراتژیک افغانستان با ایالات متحده آمریکا. چند هفته قبل جلالت ما رئیس جمهور آقای کرزی موافقت نامه با ناتو امضا نمود در مورد همکاری های بلند مدت با ناتو و همچنین ما مشغول مذاکره هستیم با دوستان انگلیسی خود در مورد تجدید قرارداد استراتژیک با انگلستان، که قراردادهایی که در آن اشاره شد کمک خواهند کرد که ما یک چشمنداز بلند مدت و استراتژیک در مورد افغانستان داشته باشیم که مثلا در سال 2020 وضعیت اداره افغانستان چگونه خواهد بود، وضعیت معارف افغانستان چگونه باید باشد، وضعیت زراعت افغانستان چگونه باید باشد و همچنین چشمنداز و جوهر رابطه افغانستان با جامعه جهانی و منطقه چگونه خواهد. پس ما اینجا سه تاریخ داریم، یک تاریخ کوتاه مدت که 2011 است، تاریخ میان مدت 2014 است و یک تاریخ بلند مدت تر که 2040 و 2050 می باشد که این رابطه بله. باید در نظر داشته.
لقدر من اوریدم کو څه هیله کو چې دغه پروگرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروگرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
د احمد زی صاحب پښتنې تک شریفي صاحب ځواب وای، آیا کوم داسې تضمین شته په ستراتیژي کې کوم اشاره شوی ده چې چیرته امریکایان په 2014 کال کې احیانا وزي نو ګاونډیان به په افغانستان کې مداخله نه کوي؟
ما شخصا کدام تضمین را نمیبینم که تا به حال همسایه مداخله نکنه و حتی اگر متوجه باشین بعض از همسایه ما اصلا منتظر سال 2011 یا 2014 هستن که بعد از مداخلات خود در افغانستان تشدید کنن و از مهرهای خود به خاطر اشغال افغانستان استفاده کنن. اما مسئله را اگر طور دیگه ببینیم که تا سال 2014 فشار بر عناصر و که فعلا به حساب سرمایه استراتژیک کشورهای خارجی در افغانستان شمرده میشه به حدی افزایش پیدا کنه که استفاده از او برای کشور مخصوصا مثلا پاکستان اگر هدف ما باشه بی فایده باشه، به مفهوم از اینکه به طور مثال عناصر که امروز از او پاکستان به خاطر نفوذ در افغانستان یا مثلا ایران یا کشورهای دیگه به خاطر نفوذ در افغانستان از او استفاده میکنن. تا سال 2014 اگر خوشبخت باشیم با توانمند شدن نیروهای قوای مسلح افغانستان و همچنان همکاری نزدیک از یا با جامعه بین المللی به حد یا تضعیف شوند که استفاده از یا دیگر به فایده کشورهای همسایه نباشه، ای به مفهوم عزیز که میتونه یک تضمین باشه. اگر بسیار خلاص گفته باشم مهمترین تضمین که ما داریم اولی که ما باید با تمام قوا از امکاناتی که امروز در دسترس افغانستان است که در تاریخ ما سابقه نداره از این بهترین نوع استفاده کنیم تا خود قوی بسازیم و ثانیا که روابط خود با جامعه بین المللی به حد انکشاف بدیم که دیگر کشورهای همسایه دقیقاً بتونیم یک توازن در برابر برتری های نظامی و اقتصادی رو با خود داشته باشیم. یعنی تضمین یگانه کسی که داده میتونه ما خود ما هستیم.
بله دکتر صاحب وردک، مخکې زموش نور ملمنو ویل وای په دې استراتیژی په دې بیا کتنه کې وای تقریبا د افغانستان ټول غشتنې منعکس شوې دي. جنو خلکو داسې هم ویره درلوده وای ممکن و چې امریکایان دې نتیجې ته رسیدلی وای چې د افغانستان مشکل نه حل کیږي نو افغانستان هم داسې پریشته، په هغه صورت کې به د افغانستان وضعیت څنګه وو؟ نو دته په پام سره دوی وای چې په دې ستراتیژي کې د افغانستان غوښتنې منعکس شوې دي، تاسو څه وایست؟
مګر مهمه خبره دا ده چې په دې ستراتیژي کې که چېرته د افغانستان د خلکو ګټې مدنظرونه نیولی شي، زه تاسو فکر کوم چې هر نتیجه چې پیشبینی شوې وي به د لنډې مودې یوه نتیجه وي او دوام ونه شي کړی. چرته یو اساسی ټکی ته متوجه شو، هغه ټکی دا دی چې په افغانستان کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې ځینې نور قوتونه او بین المللي قوتونه مشترکې مشروع ګټې لري. زه فکر کوم چې تر هغه وخته پورې چې د ټولو مشروع ګټو د پخلا کولو لپاره یو فرمولار نه وي ایجاد شوی، تر هغه وخته پورې دا ډول پلانونه دا ډول د ستراتیژي بدلونونه کومې نتیجې ته نه رسېږي.
تشکر دکتر صاحب، بازم ما شنونده روی خط داره. مهربانی صاحب رادیو آزادی است.
دی وای کی مول روز نو دا جمله داسم دا چې دی وای کی مشکل قوتونه په یو د ودو شاید دا چې کینما یو زیاته برخه دی په سرحدي د پاکستان په سرحد کې بریږي او د افغانستان داخل قدرت ملي اردو او پولیسو ته ورکی او بل مسله دا ده که دوی اول خو به دا کوښښ کوي چې دوی وایي چې ول طالبان سره که جوړه روغه وشي او د القاعدې نه دوی ځان لرې کړي نو دا به دوی شي او بل امریکایان اوس په دغسې دوی په نظر چې دوی خپل ولس په کوي د افغانستان نه او ځان باسي. تشکر.
که شریفي صاحب دوی ته ځواب وایست، شریفي صاحب تاسې د دوی له دې نظر سره څومره موافق یاست؟
مسئله خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، خب نظر به معاهده لزبون ایر به شکل یک خروج تدریجی گرفتند و اساسش هم به می اصل استوار است که قوات های بین المللی در افغانستان فرصت به اردوی ملی افغانستان مساعد بسازه با واسط رسانه دولت افغانستان این فرصت مساعد بساز تا ارگان های محلی افغانستان، ارگان های ملکی از یک طرف و قوات های مسلح افغانستان توانایی مبارزه مستقل پیدا کنند و در حقیقت بتونن تا حد یک توازن قوا را با مخالفین ایجاد کنند. طرح اساسی یک بخش استراتژی همین گپ هست، ولی مسئله از اینکه به طور مثال تا چه حد یا فکر میکنن که با مسئله صلح و برنامه جدا ساختن طالبان از القاعده عمل میکنن. در این موردش من فکر کنم که هنوز تا حد یک تزلزل فکری در دمیان حلقات تصمیم گیری چی در داخل آمریکا و حتی در سطح جامعه بینی در کل وجود داره، به خاطر که امروز قسمی که مشخص شد مخصوصا بعد از ماجرای ملا برادر و سایر رهبرای طالبان که خواهان گفتگو بودن، نفوذ استخبارات خارجی به حد در داخل هیئت رهبری طالبان رخ نکردن که تا حد مثلا امکان از اینکه و بتونن به شکل مستقلانه در حد پالیسی یا استراتژی تصمیم بگیرن این از وا سلب ساخته. از این خاطر اگر قرار باشه، من فکر میکنم اگر قرار باشه کدام بارگین یا کدام معامله ای صورت بگیره که در او مسئله صلح یا ثبات یا مثلا دست برداشتن طالبان جنگ مطرح باشه، این جاتر در حد منطقه‌ای خواهد بود. منطقه‌ای به مفهوم از اینکه کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان که دست اول در این مسئله داره باید با او طرف باشن و مسئله ملا برادر این را بسیار واضحا ثابت ساخت.
آیا پد استراتژی پر بیاکتنی که دی مسئله توجه شویده اشاره شویده چه طالبان و سر باید خبری موشی
بله، ما فکر کنیم که در پیرامون مسئله مصالحه با مخالفین تا حدی به شکل عمومی ذکر شده، اما هنوز به شکل واضح مشخص نیست که مقصد از مصالحه آیا آشتی هست، آیا ادغام مجدد هست و تا چی حد این مسئله در نهایت با مثلا کشور منطقه مقصود.
اما مصالحه ویلی دیده
ندیدید شریفی صاحب، همین بخش همین استراتژی را، همین چیز را که آقای اوباما گفته، رئیس جمهور اوباما گفته، من براتون میخوام بگم که ما مثل سابق از روند سیاسی افغانستان که شامل آشتی با طالبان که با پیوندهای خود با القاعده قدم میکنن و دست از خشونت میکشن و قانون اساسی افغانستان میپذیرن، از این روند گفتن ما حمایت میکنیم. خب اینجا یک نوع فکر میکنم که مشروط هم هست این مصالحه.
اولی که به طور مثال در این قبلا همین مسئله مطرح شده بود، بنان یک مسئله گپ نو نیست یک
بله.
و دومی که من فکر نمی کنم که در حلقات تصمیم گیری در داخل آمریکا یک دید واحد پیرامون مسئله مصالحه با طالبان وجود داشته باشه. بعضی ها مسئله مصالحه را ادغام مجرد طالبان، نیروهای محلی طالبان با روند صلح فکر میکنن، بعضی ها مسئله مصالحه را یک معامله، یک معاهده مثلا کلانتر در سطح بزرگتر با پاکستان و مخصوصا سازمان استخبارات پاکستان فکر میکنن، و بعضی ها هم فکر میکنن که باید دید که تا چه حد ابتکارات را که دولت افغانستان پیرامون مسئله آشتی ملی بران نقطه ای تا چه قنات جمعیت. من رو فکر کنم که بین سه زلغه از این مثلث هنوز کدام ارتباط زیادی وجود ندارد، دیدگاه ها هنوز مختلف است، اما در کل یک پروسه سیاسی طرفدار دارد در جامعه بین المللی. اما ای که پروسه سیاسی به چه مفهوم است؟ آیا به مفهوم عزیز که ما با عناصر محلی طالبان جور میایم مصالحه صورت میگیره، آیا با رهبری طالبان و مثلا رهبری گروپ هایی که مستقیما مثلا با القاعده ارتباط دارن، مثلا شبکه یقانی با یا صورت میگیره، یا یکی دیگه با دک معامله کلانتر با پاکستان کدام معاهده صورت میگیره که منافع پاکستان در نظر گرفته باشه. با فکر در این مسئله تا بال اتحاد نظر کافی وجود نداره.
بله، مرادیان سان شما چی میگن نزد متحدین بین المللی افغانستان آیا اتحاد نظر یا وحدت نظر در این مورد وجود داره؟
در یک مورد وجود دارد و عبارت از یکی از معیارهایی که در دولت افغانستان برای پروسه ادغام مجدد تعیین کرده است، جامعه جهانی یک صدا این معیارها و این شرایط تایید کرده است و نقش محوری افغانستان در این پروسه مورد تایید جامعه جهانی قرار گرفته است که در کنفرانس کابل مورد تایید جامعه جهانی قرار گرفت، در لیسبون مورد تایید قرار گرفت و همچنین در کنفرانس لندن در ماه جنوری. اما هنوز اختلاف نظرها در مورد ماهیت گروه طالبان وجود دارد که هنوز یک اجماع واحد در مورد گروه طالبان وجود ندارد. سالها و شکهای در مورد ارتباط گروه طالبان با القاعده وجود دارد، شکهای و در مورد نحوه نفوذ پاکستان روی طالبان وجود دارد. پس یک سردرگمی در مورد ماهیت طالبان وجود دارد در جامعه جهانی و همچنین در خود داخل افغانستان، اما از اون طرف یک اجماع بین‌المللی مبنی بر حمایت از معیارهای حکومت افغانستان وجود داره.
شریفی صاحب، شما در ارتباط با نقش پاکستان اشاره داشتین، بین که در ارتباط با بعد منطقه‌ای هم استراتژی هم صحبت داشته باشیم. وزارت خارجه پاکستان عکس العمل نشان داده و سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که این کدام استراتژی جدیدی نیست، بلکه یک مرور به نتایج استراتژی میباشه که سال گذشته رئیس جمهور اوباما اعلام کرده بود. و شما در آغاز برنامه گفتین که در این استراتژی روی نقش پاکستان تاکید شده.
می مسئله مشخص است. این مسئله ما گفتم که در آغاز گفتم که در کلیات در استراتژی کم تفاوت نامده، در جزئیات زیادتر تاکید سر نقش پاکستان شده، به خاطر که با گذشت هر روز این مسئله مطرح میشه. اما اگر مسئله طور ببینیم که زمانی که مسئله گفتگو با پاکستان سر مسئله حمایتش از طالبان و تروریسم دیده میشه، ما اینجا با یک چند دستگی مواجه هستیم. ما با یک پاکستان مواجه نیستیم، ما با چندین لایه تصمیم گیری در پاکستان مواجه هستیم. لایه اولش که در بیرون داره دستگاه دیپلماسی پاکستان است، که دولت ملکی پاکستان است، که دولت ملکی پاکستان من فکر کنم که بعد از وقت زمانی که بعد از زرداری به قدرت رسید، آقای زرداری تا حد امید بود که بتونه یک بالانس بین تصمیم گیری ها با دستگاه نظامی برقرار کنه. اما امروز این مسئله خیلی هم واضح شده که دستگاه دیپلماسی پاکستان اون نفوذی را که قرار بود داشته باشد در تصمیم گیری ها را نداره. لایه دوم تصمیم گیری هم بعضی مقامات ارتش است. اردوی پاکستان هم اردوی پاکستان قسمک دیده میشه نقش کلام بزرگتر و نقش با اهمیت تر در تصمیم گیری ها داره. اما در داخل اردو هم یک حلقه دیگه که یعنی لایه سوم است، که لایه سوم به حساب انحصار معلومات استخباراتی رو داره و زیادتر در محور آیسای و لویدرستیز و استردرستیز پاکستان تجمع داره، یا با یک قطب قوی تر و نیرومندتر وقتی که تر مسئله افغانستان و مسئله منطقه‌ای میشه مطرح میکنن. در کل دید پاکستان در افغانستان یک چیز رو ما برش میگم که بسیار زیاد متاثر از روابطش با هند، تقریبا یک سندروم هند، یک ویروس هندی اگر اسمش رو بگذارن، در تمام فکر و فکر استراتژیک و برداشت های پاکستان در مورد خود و در مورد همسایه های خود وجود داره، که یعنی شدید قویان متاثر میسازد پالیسی های زوره در قبال مسئله افغانستان. امروز وقتی که در بازبینی بازنگری استراتژی وقتی که سر مسئله پاکستان هم مطرح شده، در اینجا باز هم دستگاه دیپلماسی پاکستان یک موضوع را مطرح میکنه، اما دستگاه استخباراتی و دستگاه نظامی پاکستان کاملا یک موضوعی تا حد در بعض مواقع کاملا برخلاف و در بعض مواقع به حالت بینابین مطرح میکنم. یعنی ما در که این خود دامنه بحران بیشتر می‌سازد و دقیقاً گفتگو و یک گفتگوی سازنده سیاسی را به خاطر تأمین ثبات در منطقه دشوار می‌سازد. و من فکر کردم یکی از دلایل این کتاباله چی جامعه بین المللی و چی دولت افغانستان نتانسته که با دولت پاکستان اگر کدام نقطه مشترک به خاطر تفاهم پیدا کنه، هم ایست که ما با یک نقطه یا یک واحد تصمیم گیری مواجه نبودیم، بلکه با چندین واحد تصمیم گیری مواجه هستیم.
بله، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. ورته تاسو په دې موضوع څه نظر لري؟
زه په خپل دې نظر سره ډیر موافق نه یم چې په پاکستان کې تصمیم مختلف ګروپونه موجودي. زه داسې فکر کوم چې پاکستان سیاسي چارواکي د پاکستان اردو او د پاکستان استخباراتي دستګاه چې سید ډاکټر پاکت کې دیو واحد هدف لپاره کار کوي، خو خپل رول نه سره ویشلی دی. یو یغه خبره د چاګمر رول نه سره ویشلی دی. پاکستان په دې وسیله باندې کولای شي چې هم داسې رول ادا کړي چې د تروریزم سره همکاري وکړي، او هم د بینالمللي ټولنې د غوښتنو سره چې تروریزم سره د غوڅولو یا تروریزم د ځپلو لپاره اقدامات یو سره ځان همکار وکړي، او په عین زمان کې هغه عظیم کومکونه چې په دې وسیله باندې پاکستان ته د غربي دنیا له خانه په تیره د امریکایانو له خانه ورکول کېږي د نم برابرداري وکړه. نو زه داسې فکر کوم چې د بینالمللي ټولنې دا تحلیل یا په ځای نه دی، او یا دا امر دی چې په ځای هم دی پی پی، مګر په پاکستان باندې هغه لازم فشار نه واردوي چې دوی د بینالمللي ټولنې سره راستیم په رښتیا سره په راستۍ سره د خاص خلوص له مخې نه همکاري وکړه.
ډاکټر صاحب، که چیرته همدا سوي چې په مجموع کې ټول پاکستان همدا پالیسی وي، نو په افغانستان کې د افغانستان په جنگ کې د پاکستان خیر سره پاکستانیان دا هم وایي، د پرون دی پی یو راپور دی وایي چې دوی ډېر په تشویش کې دي په هغه سیمو د افغانستان په هغو سرحدي سیمو کې چې نامني دي، هغه نامني د دوی خاورې ته هم انتقالي شي.
په دې کې هېڅ شک نشته چې پاکستان ته وښایي چې په نوي وختو کې دا تشویش پیدا شوی وي چې د تروریزم یا په سیمه کې ناامني د دې هېواد ته هم نفوس کولی شي. مګر زه داسې فکر کوم چې پاکستان په خپل پیشبینیو کې تېروتلی دی، ځکه چې په لومړي سر کې دوی داسې فکر کاوه چې د دې تروریستي او افراطي ډلو په موجودیت کې به دوی وکولی شي چې د هند په حکومت باندې چې د نظامي لحاظه یې د قواوې ډېرې تې کمزوري دي یو فشار واچولی شي. مګر ورو ورو داسې حوادث وښودله چې د دې په ځای باندې چې دغو ګروپونه یوازې د دې په رقیب هېواد باندې یعنې په هند باندې فشار واچولی شي، دا فشار دوی ته هم متوجه دي.
بله مرادیان صاحب، حالا میخوایم از شما بشنویم، صحبت های دکتر صاحب هم شنیدین و شریفی صاحب هم شنیدین.
بررسی که ما از برخوردها و رفتارهای پاکستانی ها در این چند سال داشتم، چهار نوع منافع پاکستانی ها دارا می باشن. منافع اول پاکستان، منافع مشروع پاکستانی ها می باشن که عبارت از یک همسایه خوب در کابل باید وجود داشته باشه و ای که تروریسم خطر مشترک است برای ما، که این منافع مشروع پاکستان می باشد که برای ما و برای جامعه جهانی ما کاملا 100% هم نظر هستیم با این منافع مشروع پاکستان. منافع دوم پاکستان، منافع هژمونیک و سلطه طلبانه پاکستان می باشد. به این عبارت است که پاکستان خود را یک قدرت منطقه‌ای تعریف می کند و قدرت منطقه‌ای بودن پاکستان ایجاب می کند که یک دولت مزدور در کابل به وجود داشته باشد. منفعت سوم پاکستان، منافع مشخص اردوی پاکستان می باشد که عبارت از قدرت مطلق اردوی پاکستان در مسائل عمده داخلی و خارجی. و منافع چهارم که من شاهد از او هستم، منافع شخصی استراتژیست های پاکستانی و جنرال های پاکستانی می باشند. پس این چهار نوع منافع پاکستان در برابر افغانستان دارد که یک منافع مشروع پاکستان است، منافع هژمونیک و سلطه طلبانه پاکستان، منافع گروهی اردوی پاکستان و منافع شخصی صاحب منصبهای پاکستانی می باشد که ما امیدوار هستیم با همکاری هایی که بین افغانستان و پاکستان و هندوستان و همکاری های منطقه‌ای وجود دارد که واقعا ما تلاش کنیم که منافع مشروع پاکستان در افغانستان تثبیت شود و از اون منافع مشروع حمایت